واش به جشوی احمد چی بریم در صدی رادو پماشمنی خبری مجله که مو هر کلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدون کې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میچو میلر پرونسیشن به خبري اعلانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتونو له لوري په دې جوړیدون کې غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو جوړه شي. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر خپلو ځواکونو ته ویلي چې هیڅ چاته د نظام په وړاندې د بغاوت او مخالفت اجازه باور نه کړي. د ارګ پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکل شوي چې د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د چهارشنبې په ورځ د ختیځ زون له ځواکونو سره په کتلو کې دغه خبره کړې. داعش د ملي مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه هغه ډلې دي چې تر ډېره د طالبانو د حکومت وسلوال او سیاسي مخالفت کوي. مولوی کبیر ویلی چې د دوی ځواکونو له داعش سره شمه مبارزه کړې او په خبرې اوس په افغانستان کې داعش ډله ځپل شوې. داعش په دې وروستیو کې د کابل ښار په لویدیځ او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې پر شیعه مذهبو د بریدونو مسؤلیت اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته په یو ورځنۍ لوبه کې 200 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا ټیم اوس بیټنګ کوي. د دواړو لوبډلو ترمن د روانې فبروري په میاشت کې د 350 لوبه ده. لومړی به سریلانکا د 240 منډو په توپیر ګټلې وه. دوهمه یې د 155 منډو په تفاوت خپل کړې وه او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه ده. تر دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 16 ورونو درې لوبې هم وکړي. د ایران د تیلو وزیر جواد او جوی د دغه هیواد د غازو د یو نلیکې په اوجدو کې نننۍ دوی چاودنې ترهګری شامل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوجدو کې شوې دي چې د ایران د جنوب شمال سیمو ته غاز لیږدوي. په دې چاودنو کې چاته مرجوب نه ده وشته. د اوکراین پر دونسک سیمه د روسي پوځانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه لیکلي چې دغه توغندي د ختی سیمه دونسک په سلیدوف ښار لګیدلې دي. ځایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې د هستوګنې لښتر لږ نه بلاکونه او یو روغتون زیانمن شوي دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین د توغندیو او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي چې ورسره هم مهاله د قربانیانو او زیانونو کچه هم لوړه شوې. دا سجره د ماشومنی خبری مجله په منسنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د یوې نوې څېړنې له مخې په نړۍ کې افغانان دوهم کسان دي یا دوهم ملت دی چې ډېر خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. دا به هم واوري چې په خوست کې د لسکونو جسدونو ډله ییز قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې دی کوپۍ دي یا کوپۍ به د مرمیو ویشتل شوي وي.
افغان ښځې د یو شمېر محدودیتونو خبره کوي.
صحی مراکز ته، تعلیمی مراکز ته، د پولیس خدماتو ته، قضایی دستگاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې ښځې کورنۍ تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي.
د دې بندیزونو په اړه د یوې څېړنې تفصیل اوریدلی شي او د پاکستان انتخابات په کوم لور روان دي.
په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمې دایر شوې دي.
نن په نړۍ کې د میانانو ورسته دا مو هیره نه ده، خو په ساړه کابل کې ساش خورا سړه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوجدي مودې په مخه د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د اوچا په وینا د مهال شپږ اشاریه درې میلیون افغانان د بیلابیلو علتونو له امله بې ځای شوي دي. جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه وګړي، یعنی په هر وو کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورنۍ بېځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بېځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډېری دغه کسان له تېرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومان کار او په کم عمر کې د ودونو لامل د خوندیتوب بحران په لومړي درجه کې دی. اوچا خبرداري ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بے ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو طبیعي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بې کوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي، ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېوزلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوست په مرکز کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالي د مسولینو په وینا دا ډلهیز قبر شای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال
مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویل کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی ده. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکې وخت پیسې چې هغه واقعي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوي وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخلو ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست د امنیې په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړي یا به څه ګګنې وکړي، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی ده. خو بل اخر ورسته دا هم را ته جن جن خلک له خو ویل کدل چې پورته د چړبنی یا د وچه خړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شو کسانو د کورنۍ غړي وای دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت دادې چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووجل د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډلهیز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د جسب خنادین په نوم د کومي مشر و د زدرون کوم مشر و کله چې حاجي سلیم ونی یغه نه وروسته و ورځ وروسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاصې کو خو خلاص منه کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لا ته ختم کړی وی.
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنۍ جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی. ویل کیږي چې دا قبر د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته وخت دی. سبا پنځشنبه د سلواخیش په شپږشتمه د افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ویستلو 15 کالی سده چې له همدې عمله په افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. شایل دې سره هغه اپام پایت ورسی چې د فبروري د اتمی له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. تازه حال په د دې ائتلاف په اړه له ګلایاز نواورو په مشال رادیو کې زما همکار
څنګه تاسو معلومه ده پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پریکړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف سره بیا د پیپلز پارټي مشر بلکې شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ قاف چودري شجاع حسین یو غټ خبري کانفرنس وکړلو. په دې کې یادونه ده چې دا شپږ ګوندونه چې کوم دي په دې کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي مسلم لیگ قاف متحده قابی مومنت استحکام پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي دا شامل دي. نو کدي شمیرو ته موږ ګورو نو د ډېر په اسانۍ سره په وفاق کې صدر اعظم با وټاکي.
په دغه ګوندونو کې تاسو اشاره ورته وکړه مثلا د استحکام پاکستان مشر له سیاست نه استعفا کړی ده نو څنګه دوی به بیا هم له دوی سره یو ځای پچ؟
هغه استعفا ورکړی ده خو دا هغه چې کوم صدر دی عبدالعلیم خان هغه په خپل ځای باندې پاتې دی او هغه پرون په ایکس پاڼه باندې چې پخوانی نوم یې ټویټر وو لیکلی دی چې د جانګیر ترین د استعفا نه وروسته د خپل د شکم پاټۍ هغه دی دا به په ما غرنګ برقرار وي. خو نوموړي په جانګیر ترین دا غږ هم وکړ څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې استحکام پاکستان پارټۍ مشر چې دی هغه استعفا ورکړی ده. خو په ایوان کې په پارلمان کې یعنی په ولسی جرګه کې دغه نمائندګي موجوده ده نو هغه به د ائتلافي حکومت برخوي.
یو بل خبره ده د آزاد کاندیدان چې د عمران خان د ډلې دوی دا ادعا کوي چې دغه د وسلوشتن فارم لمخي د دوی رای زیات دي د دوی وکیلان زیاتی چې په پارلمان کې
او 15 سلويختم فارم باندې
او بخښه 15 سلويختم فارم باندې خو هغه قصه هم روانه ده. دوی خو محکمو ته مخه کړې ده څنګه ک چرته پیغه کې به بدلون را نشي رسنی څو پاکستان
په پاکستان کې کوم وګورو دا انتخابات هم د نور په سیر باندې لانجمن وو. ډېر سیمو کې په شپږم ورځ هم د درغلیو پر ضد احتجاجونه روان دي. په پیښور کې هم شوې دي, په بلوچستان کې هم روان دي, په کراچۍ کې هم شوې دي, په پنجاب کې البته اغه خال خال ښکاری. خو کوم
وګورئ په پنجاب کې د دوی اداوی ډېری دي
تحریک انصاف ګوند چې کوم ملاتړي آزاد امیدواران دي نو کاغه وګورو دغه شمیره لږه دغه نه لږه شانه سي وات د مسلم لیگ نواز نه خو دي کې بیا ځین نور آزاد هم لکه آزاد په دې معنی دي چې ځین زیاتره تا د هغه د پاکستان د تحریک انصاف نوماندان وو.
نو د تحریک انصاف ولا خدا خبر هم کوي چې چرته د دوی په وینا د دوی حق ورکړل شي د دوی د وکیلانو شمیر تر 300 زیات شي. دوی خاطه دا خبره کوي
ځینی قضیه چې دی هغه عدالتونو کې جمع کړل شوی دی. او اوس پورې کوم ګورو نو د پاکستان د ټاکنو کمیسون چې دی هغه سرکاري نتیجې چې دی هغه اوس اعلان کړی دی. اوس فارم وصل وختم به جاری کیږي او بیا به دی نه پسته فارم نه حاصل وختم جاری کیږي چې هغه کله جاری شي نو هغه نه پسته بیا درې ورځې دي چې هغه آزاد کاندیدان بیا هغه یو بیل موضوع ده. خو چې سپور ستاسو د خبرې پورې ده چې آیا د سره بس بدون راشي خو کوم ګور په ډېرې څوکو مانی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي او د هغه برخلیک وټاکل کیږي په راتلونکو ورځو کې.
له ګولایاز نه په مننی له پاکستان به ایران ته مخ کړو. ایرانی چارواکي د دغه هیواد د گاسو دی ویلوی نه لیکي پوښتو کې نننې 214 ترهګری سو بیچاړونکو عمل بولی. د 14 لکبل د نه لیک شاوخوا کلیو او یوشمیر ولایتونو باندې گاس قطع شوی دی. تفصیل د اسدالدین پراپور.
په ایران کې نننې 14 د گاسو هغه لوی نه لیک په اوګدو کې شوی چې ل چهار محل او بختیاری شمالي سیمو څخه د کاسپین سمندر شاوخوا جنوبی خارونو او کلیو باندو ته غاز لیکدوی. دغه نلیکه 1200 کیلومتر اوږدوالی لري او د ایران له غاز لرونکو جنوبی سیمې څخه سرچینه اخلي. رويټرز خبري اجانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د 14 لکبل یوازې د نلیکه نګدې کلیو باندې غاز پرې شوی چې جرب بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له 14 وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو غاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د غاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د غاز شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ غوته نه دنیولې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو او بیلتون غوښتونکو د غازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د غهیوات په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د غازو پر نلیکو مبهمه چاودنې شوې چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لوی ولایتونو غاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننې 14 داسې محل کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي جګړې او نور هیوادونو ته یې غزیدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیز لخوا په اوکران کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثی یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ توران دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو افغان شوم جنول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای په افغانستان خبريالان په ځانګړي توګه شزینه خبريالان ځانونه سانسوروي. د رسنیو شمیر ملاتړ بنسټونه وای چې ځان سانسورول د رسنیو د اوریدونکو اعتبار او باور لمنځوړي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور.
د بشری حقوقو افغان خزون جنول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا امیری وای په افغانستان کې ډیری خبريالان په ځانګړي توګه خزینه خبريالانې اوس کار دي او هغه کسان چې سمکار کوي د ځان سانسورولو یا خود سانسوري لګوښ سره مخ دي. رینا امیری د چهارشنبې په ورځ د فبروري د 14مې د رادیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې په خپل ایکس پانل لیکلي، افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې په سیمه کې د رسنیو تر ټولو پرانیستې چاپیریال درلود، خو اوس په سیمه کې د رسنیو یو لزپون کې هیوادونو څخه ګڼل کیږي. هغه په ټینګار سره ویلي چې افغانانو په وار وار په ډاګه ویلي چې دوی د مطبوعاتو او رسنیو ازادي غوړي، چې د میرمن امیری په باور مسولیت منل پیوړي کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځینه خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د افغانستان د رسنیو چاپیریال تنګ شوی او نشي کولای د هغه څه په اړه چې روان دي راپور ورکړي. یو له دغو میرمنو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
خبرنگاران و رسانه های افغانستان بشد
د افغانستان رسنه او خبریالان له سخت سانسور سره مخ دي. ډیری پوزي او امنیتي خبرونه او خبرونه چې د بشري حقوقو جنایتونو پاک لګي نشو خبرولای. په افغانستان کې خبریالان په تیر خجینه خبریالان د نور ستونزو ترڅنګ معلوماتو ته د نلاسرسي او په پراخه کچه له سانسور سره مخ دي.
یو بل خبریال چې دا هم نغوري نوم یې په راپور کې واخیستل شوی چې د خزینه خبریالانو پر کار د طالبانو د حکومت فشارونه ورستر بل زیاتیږي او خزینه خبریالانی له نویو او د وړاندوینې نه ورستونځو سره مخ دي.
اگر یو موضوع کې ما شواهد
مرته که مو کسره داسې موضوع وي چې د امارات اسلامي په خلاف وي او مو ټول شواهد او مدارک هم ولرو بیا هم نشو خبرولای. که د ورځې کومه ګرمه او یا نایاب سوژه وي او غوړو پر کار وکړو دفتر اصلن مو ته اجازه نه راکوي. خپل سانسوري یو له هغه ستونزو او جدي ننګونو څخه د خزینه خبریالانی ورسره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤله سمیه وریزاده وایي په رسنیو فشار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې دننه په رسنیو کې ځان سانسورول خپل اوج ته ورسیږي.
متاسفانه یک رویکرد انتقادی در بدنه گروه حاکم در داخل افغانستان وجود نداره. نمیخوایم
له بعد مرغه په افغانستان کې د واکمنې ډلې په چوکاټ کې کوم انتقادي تګلار نشته. دوی نه غواړي چې د حکومت او د طالبانو د استبدادي رژیم په کړنو نیوکه وشي او حقایق پټ پاتې کیږي. خلک نشي کولای خپل غږ پورته کړي. رسنۍ د افغانانو یوازینی هیله ده او دا کار د خلکو دردونه نور هم زیاتوي او په حقیقت کې د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې د نن رسنۍ د خپل مخاطبینو په وړاندې خپل اعتبار او باور له لاسه ورکړي.
رسانه‌های داخل افغانستان هم اعتبار و اعتماد خود در مقابل مخاطبین خود از دست بدن.
د طالبان حکومت د اطلاعات و فرهنګ وزارت د مطبوعاتو مرستیال مهاجر فرحی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. خو د طالبان حکومت بیان ذبی الله مجاهد ویلی و چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان او رسنیو ازادي ته ژمن دي. د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته پر رسنیو خبریالانو ډیر محدودیتونه ولګول شول. ته دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلی و چې طالبانو د خپلې واکمنې په دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې نږدې 40 خبریالان د دوی د کار په تړاو نیولې او د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوسې ډیر ټوپ منځني سپټول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري د کرکټ لډګره خبر دې تر رسیدلې چې سریلانکا تر اوسه پوری په شپږ اشاریه څلور ورونو کې شپږ پټ منډې کړې دي او بخشی وس پنځوس رو پنځوس منډې کړې دي. شپږ وخصل او څلور بیا پسې وخصل او هیڅ لوبغاړی له لاس نه دی ورکړی. افغان لوب ډله د 216 پټ منډو په جوړېدو سره اوټ شو. نن د فبروري 14 په نړۍ کې د میانانو ورسته خوس مهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول کېده تشې بې شوره بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د ولنټاین ورځ چې د مینې خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمن د خوشیو شپل موه اوس ترې بې برخې شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د میانانو ورځې پر لمانځلو سخت بندیز لګولې. جزئیات په دې راپور کې
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي. مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې وروسته دا ښکاری چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14 د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14 په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یو اوسیدونکي چې واده شوی او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل
دا د پخوا د ولادت شو ولنټاین ورځ چې به ځوانانو کې به یو شور شوق او خوشحالي به او دا ورځ به لمانځل. نو د دولت کې چې دی دا ټول باندې ولنټاین ورځ نسته، خوشحالي نسته، هیڅ ځوانانو نسوي چې دا ورځ ول منځي نو فعلاً په دې دولت کې د شمال میږي ټول حقونه نیول سي.
د کابل یو بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
ورته بعد مرغ دي طالبانو له بیاجلی واکمنې وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په منځلو هم سخت بندیز لګیدا چې دا یو بی ځای بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې لمنځلو بے برخې شي،
انروز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورون کوي چې د موجوده حساسیت لامل یو نو غختل راپور کې نوم یاد شي، وایي د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلان او خرڅلاو په ممکن مینان د پاره تحفې او هغه شان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اوله کلونو کې ولمانځل شو، لا خو ورو ورو د پروسه پیکا کېدل چې بدبختانه په یوه وخت کې هیڅ څوک هم دغه ورځ ممکن لمانځي کلمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیزو رسنیو کې یو مبارکي یا یو پیغام پیغام پریږدي، هغه نور په عملا په صحنه کې څه نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و مغختل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی زبی الله مجاهد د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو نو موري تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14 یادې مینانو ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو ترڅنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ نجیب آباد اوسیدونکی. نجیب دې راس په دښ کې ورور مشته بیا سیم خده سیستم کارانو سم دا غوښتنه ده چې بیا سیم خده مشته کشیږ.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارمندان ته سلامونه نیکی هلی. نن مې تاسو یو رپورٹ واوري د یو خورکی وېد ما ورور دی په ترکیه کې، نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی، نو زما خپله ورور دی د نهمه میاشته چې اوس هم هلته بر حاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی، یعنی ډوډۍ ورته سمه نه میلاویږي، زنګ کولی نه شي، په میاشت کې یو زنګ راوکي هغه هم یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقه وغږیږي رانه کټې کې، او بل د ژمي واقعا خوري دی چې بندي دی اوسه پورې ده چې دی په خپل ما کوم کالیو کې چې بندي ما کالی اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت د ما د خپل ډېر کوشش وکړ چې خپل ورو ته مې کالی او کورتۍ د ژمي د سامان ورو رسو مخو نه شو.
دا غوښتنې مې د طالبانو مجاهدونو وړونو څنګې چې دا موږ خپل د تندې د اوبو څنګې تږیو د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبانو څنګې دا غوښتنه ده چې دا ماسې دیګر د مکمله بندې کې موږ ته دې پر ماجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي ودې وي، موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بشي نو داسې کوي. اوس یو اوس رایته ورکړي، یو اوس رایته نه ده ورکړي، هغه د تین سره مخ ته بالا نو اوري. موږ بیخي در په در در په در یو. زه جمعه ګل افغان یم، د پرات څنګه خبره کوم، قربان سم الله دې عزت.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.